مشال ریډیو دی ز شاهین بنیره ما په دغه یو ساته خبری غړې کې تاسو سره کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان د سیاسي چارو په اړه باندې تاسو خبرو افغانستان او سیمې نه هم په مهم موضوعاتو تر پورنو وړاندې کوو خو لومبي د سیمې نړۍ د حال نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صدر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک تیر شپه د خپل ګوند عہدې نه د مستعفی کېدو اعلان کړی دی. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال وکیل جبران ناصر تیر شپه نامعلومه کسانو تښتولی دی او د امریکا سینیټ نن ناوخته قانون منظور کړی چې لمخه به د حکومت د پورونو اخیستو حد لوړ شي. د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صدر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک تیر شپه د خپل ګوند عہدې نه د مستعفی کېدو اعلان کړی دی. پرویز خټک په اسلام آباد کې له میډیا سره په خپلو لنډو خبرو کې وویل چې د مې پر نهمه د شو پیښو غندنه کوي او د ګوند له عہدې نه استعفا ورکوي.
ما فیصله کړی چې په داسې حالاتو کې زما لپاره نور کار کول مشکله ده. زه د ګوند عہده پرېږدم. په ټولنیزو رسنیو چې کومې خبرې روانې دي چې ګینې زه د دباو لاندې دا بیان ورکوم دا سمې نه دي.
له پرویز خټک سره په دغه وخت د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د تحریک انصاف یو مشر اسد قیصر هم ناستو. پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر دی او تیره میاشت چې د پی ټی آی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له حکومت سره د مذاکراتو لپاره کومه اووه کسیزه کمیټي جوړه کړې وه دا غي غړي هم دی. په دغه مذاکراتي ټیم کې اسد قیصر هم شامل دی. ملک حکومت له تحریک انصاف سره د خبرو کولو نه انکار کړی دی. د لاهور د ترګری عدالت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان په مختلفو مقدمو کې ضمانت د جون تر 14 منټه غځولې دي. د مې پر نهمه د لاهور د کور کمانډر کور عسکري ټاور او شادمان پولیس سټیشن ته د اور اچولو په مقدمه کې عمران خان نن د ترګری ضد عدالت ته وړاندې شو. په دې مقدمه عمران خان ته په پلټنو کې د ګډون امر وکړو. عمران خان دغه امر ومنلو او ویل چې ژوند ته مې خطر ده خو بیا به هم په تحقیقاتو کې شامل شم. د عمران خان وکیل سلمان صفدر له عدالت نه دغه ضمانت د غځولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف صدر چودھری پرویز الہی نیول شوی دی. چودھری پرویز الہی پرون د درغلې او مخنیوي څانګې پولیسو په لاهور کې له خپل کور سره نږدې هغه محل ونیولو چې کله هغه له ګلبرګ سیمې څخه د وتلو هڅه کوله. بلخوا د پنجاب صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر رسنیو ته ویلي دي چې پرویز الہی د درغلې او په قضیه کې پولیس ته مطلوب او د ده په خبره نوموړي د تښتېدو هڅه کوله چې ونیول شو. بلخوا پرویز الہی پر ځان لګېدلی د درغلې تورونه رد کړی دي. نوموړي په یاده مقدمه کې د عبوري ضمانت درخواست هم کړی و خو د درغلې مخنیوي عدالت دغه درخواست رد کړ ځکه چې د ضمانت لپاره باید ملزم خپل عدالت ته حاضر شي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال او وکیل جبران ناصر تیر شپه نامعلومه کسانو تښتولی دی. د پیښې وروسته دغه میرمن منشا پاشا پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې ویلي چې دوی کور ته په لاره وو چې تر 15 پورې کسانو یې لاره ونیوله او په زور یې جبران ناصر له ګاډي کوز کړ او له ځان سره یې بوتلو. د نوموړي په خبره لا یې هم د خاوند هیڅ پته نه لګي. د بشري حقوقو فعالانو او ځینو سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو دغه پیښه غندلې او په سمدستي توګه د نوموړي د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د خپل نیول شو ملګرو د خوشی کولو لپاره نن احتجاج کوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون تیره ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم کوارډینیټر عید رحمان په شمول دوه نور غړي لا هم د امنیتي عسکرو په تحویل کې دي او د دغه عمل خلاف نن دوی احتجاجونه پیلوي. د غورځنګ مشران وایي امنیتي ځواکونو د مې په 1 عید رحمان وزیر او دوه نور ملګري یې وزیرستان ته د تک پر مهال پر سیدګي امنیتي پوښتنې ولیدي. دوی زیاته کړې ده که پر دغه کسانو کوم تور وي نو باید چې عدالت ته وړاندې شي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځ له په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا سینیټ نن ناوخته قانون منظور کړ چې له مخه به د حکومت د پورونو اخیستو حد لوړ شي. ولس مشر جو بایدن لخوا هم دغه بل ملاتړ شوی د دې قانون منځوري دو سره به د حکومت د پور اغستو حد یو دیرش اشاریه سلورو ټریلیون ډالرو ته پورته شي او په لومړي ځل به دغه هیواد د دیوالیه کېدو د خطر مخه ونیسي. د امریکا سینټ دغه بل د مسودې منظوري ورکړې ده چې د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې لخوا د شپږ دیرش رایو په مقابله کې په درې شپېته رایو سره منظوره شوه. د ډیموکریټانو او ریپبلیکنز ترمنځ د څو میاشتو د اختلافاتو وروسته دا بل منظور شوی دی. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه موریدو که دغه خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. وتلی پختون سیاستوال پرویز خټک په تحریک انصاف ګوند کې ل خپلې هدې لاس په سر شوی دی. په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو ټولنیز فعال او وکیل جبران ناصر تختولی دی. وکیله منیزا کاکړ پر دې اندېښمنه ده.
د یو وکیل دا رنګه پورته کول یو قسم دا ظاهروي چې دوی یو قسم وکیلانو ته دغه پیغام ورکوي چې تاسو مطلب د مظلوم سره نشي درېدلی.
په اسلام آباد کې یو څېړنیز مرکز وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته په پاکستان کې د بدامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. په دغه اړه د وزیرستان یو سیاسي فعال عابد وزیر وایي
دای په سیاست کې هلا سچولې دي دلته چې کوم ترقیاتي چارې کېږي په هغه کې لا سچولې دي. د خپل واجب باندې چې کومه د خپل ذمہواره ده نو هغه د دې نه پاتې شوې ده.
او د بجوړ مشرانو د وی جرګیر لارې حکومت غوښتلی چې د وسلوالو مخه ونیسي او په پیښور کې د مازورانو ماشومانو دپاره د لوبو د یوې میلې تابع شو.
ډېر موږ نن ډېر خوشحالي پهله زه او زما ملګري ټول خوشحالي ما یو لوډو ګیم کو مونږ وګټله. یو رسی کې مونږ یې ساغستې وا او میوزیک اچھے.
د سیمه اونلاین هم په یو شپېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. د لاهور یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان په بیلابیلو مقدمو کې ضمانت د جون تر 13 نیټې پورې غځولې ده. عمران خان نن په لاهور کې تر انګریز عدالت ته وړاندې شو. پر هغه تور دی چې پر حکم یې د هغه د ګوند پلویانو د مې پر 9 په لاهور کې د کور کمانډر کور عسکری ټاور او شادمان پولیسو مرکز ته اور اچولی و. عدالت عمران خان ته ویلي چې دغه مقدمو په پلټنو کې د برخه واخلي. عمران خان وایي چې د دې باوجود چې ژوند ته خطر ده په تحقیقاتو کې به مرسته کوي. د موضوع نور تفصیل په لاهور کې د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل راکړي.
دا نه مای په نه هم نیټه چې عمران خان کله اونی مو شو اسلام آباد کې نو اغه نه بعد هواد نور برخو سره لاهور کې کم دا پیخ شوی وی او کور کمانډر هاوس چې تبا جنا هاوس هم وی او دیسرا شخصي و ودانې دلتا عسکری ټاور او شادمان پولیس مرکز تا او دین علاوه هم چې پولیس ته کم دلتا پولیس او گاډي او ودانو ته چې کم نقصان رسیدلې او د طریق انصاف لویانو لخوا نو اغه مقدمه درشي او دی کې عمران خان هم نامزد چې مقصد پولیس دا چې دا عمران خان په وینا دا ټول کار شوی دی. عمران خان مو سبورې دی په تحقیقات کې او دی په تفتیش کې شامل شوی نو هغه نه بعد عمران خان په ضمانت منی و سبورې د گرفتاری نه وړاندې یو ضمانت یې قبل د گرفتاری ضمانت چې توي عمران خان باغی او نن عمران خان ترهګرۍ په ضد عدالت کې پیښ شوی او عدالت کې عمران خان الته غوښتنه وکړه چې کم د ضمانت دی دا دې لږ وغځیږي نو عدالت دا وویل عدالت موږ به ضمانت وغځو خو ته په تحقیق کاتو کې شامل شي او پولیس سره مرسته وکړه. عمران خان دا جواب کیتا ویل چې ما په زندګۍ ته خو ما په ژوند ته خو خطر ده خو باوجود د دې بز د پولیس سره مرسته کوم او دا تاسو ما دا وغځوي ضمانت نو شلم د لسمه نیټه پورې د مې جون د هغه د ضمانت وړاندې غځېدل شوی دی. جی
سید طاهر جمیل سید عمران خان وایي چې ژوند ته خطر ده نو د عدالت نه یا د پنجاب د حکومت نه د سکیورټي یا د دغه خوندیتوب غوښتنه کړې ده چې دغه ساتنه دی وشي چې لمنځه دی وینوړل شي یا د پوینا چې ژوند ته خطر ده نو حکومت څه کوي په دې لړ کې؟
جی بالکل، عمران خان خو حکومت نہ غختنا نہ دا کڑے، خو عمران خان پر شخصی توگا مانے دلتا اخبل سیکورٹی بندوبست کڑے دے، او کم شخصی کم دلتا مختلف محکمی دی اغوی سیکورٹی عمران خان سدا، او عمران خان اغا زان سرا کرن کرزئی، او بلٹ پروف کم گاڑی دی اغم عمران خان سرائی. میں خان غختنا خو نہ دا کڑے، خو اغا چی کم لاہور کی کم کور دے زمان پارک کی اغی تا نہ میں نئے نیٹے نہ بعد چھ پولیس او التا اخبل یوریڈم کڑے او اغے نہ بعد اغا تو تول چھ اغازی کن کنٹرول دے اغا تو پنجاب پولیس ردے، او پنجاب پولیس یوش میر کم تعداد کی التا ہر وقت التا موجود ہی دے سیکیورٹی دے بارا. جی
صحیح، دی ترسنگ نند عمران خان پلاور ہائی کورٹ کے ہم پو یو ضلع شاہ قتل کیس کی ہم پیشی ہوا، اغا کیسا کم زی تورا سیدا؟
جی بالکل، دا عمران خان یو پلویا او چی ورکرو ضلع شاہ بنام اغا قتل یو مقدمہ دا چی اغے کی عمران خان نامزد چھوے او طور پیدا دے چی دے مقدمہ کی عمران خان چی کم حقائق تھی اغا عدالت او پولیس نے اغا پٹکڑیو او غلط کم معلومات تھی اغا پولیس سرا ورکڑی وینو. دا یو مقدمہ دے کی عمران خان نامزد دے، او دا چی کم کیس دے دا لاہور ہائی کورٹ کے دا لاہور ہائی کورٹ کے روان دے. دا مقدمہ جسٹس انوار الحق پنو یو جج تا عمران خان دا مقدمہ کی پیش ہو، او ال ٹائم د خپل ضمانت غوښتنه کړې وه. نو هغې کښې عدالت نه عمران خان ته وویل چې ته په تحقیقاتو کښې پولیس سره مرسته وکړه، او هغې نه بعد عدالت چې کوم دی شپږم جون پورې څلور ورځې مزید هغه دا ضمانت وغځوه.
جمیل صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې پخوا به چې عمران خان کله عدالتونو ته حاضرېده، نو په سلګونو نه بلکې په زرګونو پلویان به یې هم عدالت نه د باندې ولاړو. دا نن چې په دوو ځایونو کښې د دوی پیشي وه، په طرح غریزت عدالت کې یا په لاہور ہائی کورٹ کې، آیا اوس هم خلک ورسره ماغسې په تعداد کې په زیات شمیر کې په بدرګه ورزی کنه؟
دا جی بالکل نه، نه هم نیټه چې کم د مې کم واقعګانې شوې کم پیښې چې شوې وې هغې نه بعد ډېر لوی دغه توګه منې اپریشن تحریک انصاف په بیان او مشران روان دي. څه پولیسو د لخوا نیول شوي دي او څه چې کم دي هغوی ځان پټ کړی او ډېر ټایم روپو شوی دي. نو عمران خان ته کم زمان پارکم چې کم دی هلته به هم هر وخت یو میلې غوندې ګمان باغ ځای منې کېده چې لوی شمېر کې به هلته خلک وو، کیمپونه به وو، مشران کشران نہ ٹول تحریک انصاف بیان ورکرز کارکنا نہ ٹول باغل تو عمران خان بچی تھی چھ تم تے نو بغیر دی عمران خان وہ لو داخل با غسر ارض تل کا ہائی کورٹ کا عدالت کا پولیس سٹیشن کم دے اسلام آباد کم دے تے عمران خان تے نو دا ورکران سپورٹران با ورسر ہوس د سے اس صورتحال نشت دے او زمان بارک سنگھ تاسما مکھ ویلے اگے کنٹرول مس پولیس سر دے او جی ہائی کورٹ تم دے تے نو صرف خپل سکیورٹی دو درے گاڑی ورسر او خپل پلوی او سے یوم نو
زمونږ همکارو د لاهور نه چې معلومات را راکول او په کراچۍ کې ټولنیز فعال وکیل او سیاستوال جبران ناصر د جون په لومړۍ نیټه د شپې مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا د ښار د ډیفنس سیمینار تختول شوی دی. د جبران ناصر میرمنې په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې دوی کور ته په لاره وو چې یو سپین ډبل کیبن موټرې ګاډۍ ودرولو او شاوخوا 15 وسلوالو په زوره جبران ناصر له ځان سره وړی دی. د سیمې پولیس وایي چې دوی د پیښې پلټنې کوي او په دغه اړه باندې مقدمه هم درج کړې ده. نور تفصیل نیاز علی خان راکړي.
په کراچی کې ټولنیز فعال وکیل او سیاستوال جبران ناصر د جون په لومړۍ نیټه بیګا د شپې نامعلومو وسلوالو د ښار ډیفنس سیمینار تختولې دي. د جبران ناصر میرمن منشا پاشا په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې وسلوالو په زور جبران ناصر لزان سره وړې دي. دا وایي جبران ناصر سو کسانو پورته کړې دي. موږ د ډوډۍ خوراک نروستو بیرته د کور په لار روانو چې یو سپین ډبل کیبن موټر گاڑی ودرولی او شاوخوا 15 وسلوالو چلاری بند کړه او زما خاوند یې لزان سره بوتللی. منشا پاشا ویلی چې وسلوالو کسانو جبران ناصر په زور لزان سره وړې دي او هغې له خلکو غوښتي چې د هغې د میړه د زر تر زره راستنېدو لپاره دې غږ پورته کړي او دعاګانې دې ورله وکړي. بلخوا د سیمې پولیسو ایس پی احمد فیصل چودھری بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هم د ټولنیزو رسنیو د لارې د جبران ناصر د تختونی پاړه خبر شوی دی، خو دوی د پیښې پوره پلټنې کوي، رستو له هغې به معلومات شریک کړي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د جبران ناصر په تختول کېدو سخت اندېښنه ښودلې او غوښتنه کړې ده چې جبران ناصر دې زر تر زره په خوندي توګه بیرته راخوشې کړي شي. کمیشن په خپل بیان کې ویلي چې د هغو راپورونو په اړه ژورې اندېښنې لري چې وکیل او فعال جبران ناصر په کراچۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تختولې شوی دی. موږ غوښتنه کوو چې هغه دې زر تر زره په خوندي توګه راخوشي شي او تختونکو پر ضد دی قانون عملی شي. په ټولنیزو رسنیو بیا د بشري حقوقو فعالانو هم د جبران ناصر په سمدستي توګه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې ټولنیز فعال او وکیل منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي،
د یو وکیل دارنګ پورته کول یو قسم دا ظاهروي چې دوی یو قسم وکیلانو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو مطلب د مظلوم سره نشي درېدلی. نو دا یو قسم وکیلان ته دا پیغام ورکول دي د ریاستي ادارو لخوا چې تاسو مطلب آزاد کار نشي کولی. د دې په ضد باندې او د هغه د پروډکشن لپاره په سند های کورټ کې هم پټیشن لګرشي. همدارنګه پاکستان بار کونسل او څومره هم موږ د وکیلانو بار کونسل بار اسوسیشن دي ظاهر خبر د دې په خلاف خپل غبرګون ښکاره کوي.
جبران ناصر چې کراچي څخه په کال 2013 او کال 2013 کې په عامو ټول ټاکنو کې د یو آزاد کاندید په توګه برخه هم اخیستی وه. نوموړی په کراچي کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وجلې شوي جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسجد د کورنو وکیل هم دی. د دې ترڅنګ نوموړی په کراچي کې د بشري حقوقو لوی مبارز هم ګڼل کیږي. جبران ناصر ته په 2013 کال کې د فارن پالیسۍ مجلې لخوا د هغو دریو پاکستانیانو په لیست کې شامل کړی شوی وو چې د مذهبي تاوتریخوالي په وړاندې ښه کار کوو. د حکومت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو د نیولو ریاستي کړکیچ په اړه جبران ناصر په حکومتي پالیسیو سختې نیوکې کړې وي. دا په داسې حال کې چې تېره اونۍ خبریال سمی ابراهیم په اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا تښتول شوی وو او بیا شپږ ورځې وروسته بیرته کور ته ستون شوی. د هغه ورور علي رضا په اپارا پولیس سټېشن کې د تښتونې شکایت درج کړی وو. بلخوا اینکر پرسن عمران ریاض خان چې د پی ټی آی د مشر عمران خان د نیولو نه وروستو په ټول هیواد کې له تر تاوتریخوالي ډکو مظاهرو وروستو د نفرت بیانونو په تور د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د مای په 11 نیټه د سیالکوټ هوایي ډګر څخه نیولې شوی او بیا نامعلوم کسانو لخوا ونیولې شو چې لا هم رکتی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
کراچۍ هم د نیاز علی راپور اوریدو. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو څیړنیز مرکز د مې په 13 په خپل راپور کې ویلي، لکه نه چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي دي، لاغي رئیس په پاکستان کې د نامنې په پیښو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې ویلي باید پاکستان د امنیت مسلې ته تر ټولو زیات پام وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل د فرخند اسد په راپور کې.
د سولې د مطالعاتو څیړنیز مرکز په خپل رپورټ کې ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې نه تر 2023 کال د اپریل میاشتې پورې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د بیا فعالېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایر سید نذیر د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وایي، باید پاکستان خپل امنیتي مسلې خپل لومړی کار وګڼي او زیاتوي.
یو په سیاسي سطح دا خبره وړاندې کوي امارتي اسلامي ته، دویم به په سفارتي سطح هم دغه خبره وړاندې کوي او د هغې د حل کولو به کوشش کوي، او دریم به بارډر مینجمنټ چې کوم دی مونږ ورته وایو چې د سرحداتو حفاظت او د هغې د خاورې د یو بل د خاورې احترام کول، په دغه سطح به په سیکورټي سطح او استخباري سطح باندې هم پلو کې همکاري کوي. لیکن هغه په نظر باندې نه راځي او د هغې عوامل څه افغانستان کې دي څه پاکستان کې دي، او دغه وجه ده چې دا خلک دوی واګي ازادي شوې چې واګي ازادي شوې نو هغوی اوس ډېر داسې عملیات کوي چې هغې ته د پاکستان سیکورټي ادارو ته او نور خلکو ته هم نقصان رسي.
د سولې د مطالعاتو څیړنیز مرکز په خپل وروستي رپورټ کې دا هم ویلي، په افغانستان کې د طالبانو په واک کې له راتللو سره په خیبر پختونخوا کې د نامنې په پیښو کې 92% او په بلوچستان کې 1.8% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورټ له مخې په تیرو 21 میاشتو کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم امنیتي حالات خراب شول. هلته په وسلوال بریتونو او هدفي بریتونو کې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د مشال ریډیو د معلوماتو پر اساس یوازې په شمالي وزیرستان کې په روان 2023 کال کې تر اوسه په وسلوال او هدفي بریتونو کې 19 کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي محمد ظاهر مشال ریډیو ته وایي د دوی په سیمو کې خلک د امنیت مسلې نه علاوه بلا خبره نه کوي.
ځای خلک ډېر دغه دي د خپل کاروبارونو نه زړونه چک دي او بيخي بلا خبره د بدمنې په حواله سره چرته کې چې کومه حجرت دي نو بلا خبره نه وي. دغه خبرې وي چې موږ په طرف باندې بدم دي او ډېر خلک دا وایي چې چرته کې شهرونو طرف ته لاړ شول علاقه خپل کورونه پرېږدو.
د روان کال د جنوري په 10مه د پېښور د پولیسان پر جماعت په برید کې د نوینا زیات کسان وجل شي وو او ګڼ نور پکې ژوبل شي وو. دغه حمله په وروستیو یوویشتو میاشتو کې یو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي چې پکې زیاتره مرګ ژوبلا پولیس او عام خلکو ته اوښتی وه. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز یو استاد پروفیسر عارش الله خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دا ضروري نه ده چې په پاکستان کې د نامنۍ د زیاتېدو یوازینی وجه د افغانستان مسله وي.
افغانستان حالات پاکستان حالات تڑن نور اقوامی حالات انڈیکیٹر ظاہر ہوئی چیر افغانستان کے طالبان حکومت راہ مدل تک واقعات زیاد شو دا ام لکر زما پخیال یو ون سائڈ تجزیہ بوی ددی ددی یو پورا جائزہ اشتل پکار دی
د وانی یو سیاسی فعال عابد وزیر مشال ریډیو ته وایي امنیتی او حکومتي چارواکي د امنیت مسلې ته پوره پام نه کوي. نوموړی زیاتوي
نو دلته چې کومه ده دی په سیاست کې هله سچولې دی دلته چې کوم ترقیاتي چارې کېږي په هغه کې لا سچولې دی دلته چې کوم تر دې هده پورې چې دلته کوم جرګې کېږي نو هغه کې دی لا سچولې دی د دغه په وجه باندې چې کومه د دی خپل ذمہ واره ده د آرمی یا د سکورټي ادارې چې کومه ذمہ واره ده نو هغه د دی نه پاتې شوې ده.
د سولې د مطالعاتو د سیړنیز مرکز دا رپورټ په داسې مهال خپور شوی چې که یو خوا په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي، اقتصادی مسلې او ګرانی زیات شوی، نو بل خوا په دې تیرا نږدې موده کې په سوات، بنو، باجوړ، مومندو، وزیرستان او د لکی مروت په شمول د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ د پیښو او د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف ولسي پاڅونونه هم ترسره شول چې پکې د خلکو یوه ناره وه چې دوی په خپلو سیمو کې امن غواړي.
پر هند صدر پور موریدو پروند کورم په پړچنار کې یو واری بیا ځای خلکو مظاهره کړ. د دوی د لارون پر مهال حکومت غوښتنه کوله چې د استادانو د حفاظت بندوبست وکړي. د مظاهره لغې وروسته پیل شوې دي چې د تیرې میاشتې په لومړۍ ونه کې په ترنګ منګل سیمه کې بلوګرو پر یو سکول برید وکړ او څلور استادانو وجل. په دغه اړه باندې تفصیل طارق ورغزی راکړي.
په احتجاج کې نه یوازې د دولس شخصي او سرکاري سکولونو زده کوونکي او استادان شامل ول، بلکه په سوونو مقامی خلکو، مدنی فعالانو او سیاسي غړیو هم شرکت کړی وو. په احتجاج کې شامل د شخصي سکولونو اتحادیه یو مشر محسن توریوای تر سوچ د استادانو قاتلان نوی نیول شوی، د ترتیب شوی پلان لمخې خپل احتجاجونه به هم دغه رنګ جاری ساتي.
دا حکم احتجاجي سلسله ده، دا مزید مخکې بیا یو او ان شاء الله دې کې موږ سره چې قسم تاسو رکاوټ نشي جوړوي او دا هم مخکې بیا یو او څو پرې سم متفقل د کوم استادانو قاتلین دي دا کفر کردا ته نوې رسیدلې او د مو کوم چارټر اف ډیماند دا پران نوې شي.
پر سلورمای په تر منګلو کې بلواګرو پر سرکاري سکول بریت کړي وو چې پکې سلور استادانو په شمول وطن وجل شوی ول. یاد بریت تر هغه شوی وو چې په نورکی کې نامعلوم تنانو د ګدو سیمه یو تن مو وجلو. تر هغه پس د یاد پیښې خلاف په پړچنار کې د احتجاجي مظاهرو سلسله روانه ده. په احتجاج کې شامل یو مدني فعال او استاد صابر حسین منګشوای حکومت دې پلټنی وکړي چې آیا شوی خونړی پیښې په خپلو کې د کرکې خوراولو او حالات خرابولو په خاطر خو نه دي شوی. بنګش زیاتوي که څه هم پیښه په ترمنګلو کې شوی خو د علاقې ټول خلک مجرمان نه بولي، البته په واقع خاموشه پاتې کېدلو سره دوی ته درد رسیدلی دی.
هغه ځکه چې کوم کلی دی دا ټول مجرم نه دی، دغه ځکه مو ځنه داسې غلطی کسی کوو بیخي مجرم نه دی. ټول کلی هغه کې مخصوص کسان دي، هغه یو ډاس کړی دی، یو چکو ور کړی دی، کلهاړی ور کړی دی او مود دایا یو څه دا محمد شریف کوم قاتل دی. اول دایا پر زور مطالبا کوو چې هغه قاتلان د تر ونی سي کاغه څوک ویلی نه دی، هغه مختاره ولا ویلی چې دا واقعات دی. اول واقعا شي ویره بیا دا شي ویره یغي محرکات مو ته پاتول کیږي تجاویز د سیوشول
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چې پکې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلتا ډېر ځل ذاتی شخړې مذهب رنگ پر اخستو د سیمې حالات د خرابېدلو سبب ګرځېدلی. د تریمنګلو په پیښه کې هم د سرکاري سکول هغه عمله او مزدوران په نخښي ول چې تعلق یې د شیا مسلک سره وو. بلخوا د تریمنګلو مشرانو یاد پیښه غندلې او ویلي هغه یو شخصي عمل وو چې ورسره دوی متفق نه دي. د پیښه پر دې عمل کې د بره کورمې شاوخوا 200 استادانو په سنیمیشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د ډیپټیانو لپاره لورتلو انکار کړی. تر هغې فیصلې وروسته په منځني او کوزه کورمه کې تر 1500 زیات سکولونه بند پاتې شوي او ځینې نور دا وخت د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ دي. د کډمان سرکاري سکول هډمستر اشرف علي وای کدا سی وشي چې په یو بل ځایونو کې استادان پر تعینت کېدلو د تحفظ احساس پیدا شي نو دوی خپله فیصله واپس اخستلو ته تیار دي.
دی شینه بالکل انکار نه کوو چې د مو ټیچر به د اهل سنت سکول کې کار نه کوي. مو بیا یا کوو مو غزګړی تاسو مو سنټرل کوم تاسو مو لوور کوم تاسو خو په دې شرط سو سموت د شفلنګ وکړل شي. ایموس مثلا 100 استادان د اهل سنت په سکول کې کار کوي نو که زیات نه وي نو 60-70 په کار دي. سیدی استادا مو اهل تشیع سکول کې کار کوي بطور ضمانت.
بلخوا د پولیسو ضلع مشر محمد عمران د زیارت پر رسنیو ته ویلي د تریمنګلو پیښې پلټنې لا هم روانې دي او زیاته کړې یا تحقیقات جوړ شوی جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یعنی ګډه تحقیقاتي ټیمې کوي. عمران دا هم ویلي شاوخوا شل شکمن کسان د پښتنو لپاره د پولیسو په تحویل کې دي. د پولیسو مشر په خبره په پیښه کې ککړ د اصل مجرمانو ختمي نمونه ډېر زر مخته راتلون کې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
او پرون د کراچۍ له زندان څخه 200 د هند کب نیون کې خوشی کړل شوې دي. د هند دا وګړي د 1300 کالو راهیسې په زندان کې بند وو. د پاکستان سمندري ځواکونو د هند دا کب نیون کې د خپلو سمندري حدونو د سرغړونې په تور نیولی وو. په دغه اړه تفصیل نیاز علي راکړي.
پرون د جون په لومړۍ نیټه د کراچۍ له زندان څخه 200 د هند کب نیونکي خوشی کړل شوې دي. په دغه وخت په کراچۍ کې د کب نیونکو د اتحادیې مشر ایاز بټي بیا مشال لیډیو ته وویل چې هند سره تعلق لرونکي هغه 200 کب نیونکي نن خوشی کړل شو چې د 1300 کالو راهیسې په زندان کې بند وو.
یې جذبه خیر سگالی کې تک پاکستان گورنمنٹ نے 500 انڈیا کے مائیگر
فائل دیوائی. د پاکستان حکومت د خیر سگالی په توګه د هند 1500 کب نیونکي د خوشی کولو فیصله کړی و. لدی وړاندې 200 کب نیون کی خوشی شوی وو. نن 200 دانور هم بیر تخپل هیواد ته روان دي او پراتون کی سو روزو کی با سل کسان نور هم خوشی شي. نو باید چې هند هم هغه پاکستانی کب نیون کی را خوشی کړي چې د کلونو راهسي د هند په زندانونو کې بند دي. باید چې دواړه هیوادونه د دوی لپاره داسې پالیسی جوړ کړي چې دوی زر تر زره خپل هیوادونو ته تا نشي
کې جل سے جل اپنے وطن واپس پہنچ سکیں.
خوشی کړل شو د هند وګړو بیا مشا لیډیو ته ویلي چې د 1300 کالو راهسې د کراچۍ په زندان کې بند وو. بلې د بند سزاګانې هم پوره کړې وي خو بیا هم بند وو. د هند یو وګړي وجے پلماری بیا مشال لیډیو ته ویلي
هم لوګ ته بے گناہ ہوتے پھر بھی اتنا ٹائم رکھتے تین تین سال تک.
دی وایي چې مونږ خو بې ګناه یو بیا هم مونږ د دریو درو کالو د پاره په بند کې ساتلی یو. مونږ خپلې سزاګانې دوه کال وړاندې پوره کړې وي. اوس مونږ نه چې مخکې څه کسان نیولې شوي وو هغه اوس هم په زندان کې پاتې شو. هغوی تر اوسه نه دي خوشې کړل شوي. د وجے پلماری په وینا چې د دریو کالو راهسې مې په هند کې د خپلې کورنۍ سره هیڅ ډول رابطه نه ده شوي. اوس هم نه یم خبر چې مور او پلار رونه خویندې به مې ژوندي وي او کنه. وجے پلماری وایي چې کلونه تیر شول خو د پاکستان او هند ترمنځ دا ډول ستونزې هوارولو لپاره هیڅ نه دي شوي. باید چې د پاکستان او هند حکومت دې ته پام وکړي او د بې ګناه قیدیانو د خوشي کولو لپاره اسانتیاوې پیدا کړي. د وجے پلماری تر څنګ د هند هر وګړي هم دا ډول خپل ستونزې بیان کړي.
اب میں اپنے گھر پہ جا رہا ہوں میرے کو آپ اتنی خوشی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا.
د خوشی کی دور استو د هند دغه 200 وګړي د کراچۍ کین سټیشن څخه په اورګاډي کې لاهور ته لګل شوې دي. په کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی بیا مشا لیډیو ته ویلي چې د هند دا وګړي به د واګه په پوله د هند چارواکو ته وسپارل شي. د نوموړي په وینا چې د ابراہیم کب نے ان کو سرا دوئی مالی مرستی ہم کڑی دی
ہم ان کو ٹرانسپورٹ کھانا راستے کے ساری چیزیں
دے وائی چمنگ دوئی تھا کرایہ د خوراک او دلار ٹول شین برابر کڑی دی سب ایسی ورت ہوں ور کڑی دی باید چدوئی دیر مخی خوش کل شبے خدا بد مرغا دواڑو ہیوا دون ترمنس داسی اڑی کی دی چستن جی بھی عام الس تدی لس پنجلس کال مخی دواڑو ہیوا دونوں د ریٹائرڈ قاضیانو یو کمیٹی جوڑوا دہاگی ڈیر گٹ بھی او دا قیدیان با ڈیر چر خود کورونا
اور یہ قیدی بہت جلدی جو ہے وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے
دا پاکستان دا حکومتی چاروا کو پوائنا چوس ہم دا دواڑو ہیوا دونوں پگن شمیر کی کب نیون کی دا پاکستان او ہند پزندانوں کی لا بندی پاکستان او ہند لڈیر مدیر ہسی د خپل سمندری حدودو د سرغړونی په تورونو د یو بل وګړي نسی او بیا د اوکتی مودې لپاره په زندانونو کې بند وی چې په زندانونو کې بند کب نیونکو د مړینې پیښې بیا هم مخې ته راغلي نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ
د نیاز علی راپور مو اوریدونکو او د روان خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو نو دا وخت بعد د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صدر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک تیره شپه د خپل ګوند د هدینا د مستعفی کېدو اعلان کړی دی نوموړي په اسلام آباد کې له میډیا سره په خپلو لنډو خبرو کې وویل چې د مې پر نهمه د شو پیښو غندنه کوي او د ګوند له هدینا استعفا اعلانوي د لاهور د ترهګرې عدالت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان په مختلفو مقدمو کې ضمانت د جون تر 14 نیټې پورې غځولې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند انصاف صدر چودھری پرویز الہی نیول شوی دی چودھری پرویز الہی پرون د درغلیو مخنیوي څانګې پولیسو په لاهور کې لخپل کور سره نږدې هغه مهال ونیولو چې کله هغه له ګلبرګ سیمې څخه د وتلو هڅه کوله په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال او وکیل جبران ناصر تیره شپه نامعلومو کسانو تښتولې دي د پیښې وروسته دغه میرمن منشا پاشا په ټولنیزو رسنیو په خبر شوي ویډیو کې ویلي چې دوی کور ته په لاره وو چې 15 کسانو یې لاره ونیوله او په زور یې جبران ناصر له ګاډي کوسکو او له ځان سره بوتلو د نوموړي په خبره لا هم د خاوند هیڅ پته نه لګي پختون ژغورنې غورځنګ ویلي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره نن احتجاجونه کوي د پی ټی ایم مشر منظور پښتون تیره ورځ په ټویټر پاڼه لیکلي چې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم کوارډینیټر ایدورامان په شمول دوه نور غړي لا هم د امنیتي عسکرو په تحویل کې دي د کوټي عدالت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه بیل شوې ډلې مشرانو ته امر کړی دی چې نور دې دغه ګوند نوم بیرغ او انتخابي نښه نه کاروي او نه دې برېښنایي او چاپي رسنیو ته په دې نوم خبر پاڼې ورکوي او د امریکا سینیټ نن ناوخته قانون منظور کړ چې لمخه به د حکومت د پورونو اخستو حد لوړ شي د ولسمشر جو بایډن لخوا هم دغه بل ملاتړ شوی دا و مهم خبرونه اوس راځو سیاسي چارو ته له پښتونخوا ملي ګوند څخه بل شوی ډلې ته د کویټي سیول عدالت جج امر کړی چې نور دی د یاد ګوند نوم بیرغ او انتخابي نښه نه کاروي د بل شوی ډلې د غړو پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عبدالقهار ودان مقدمه درج کړې وه نوموړي د جون پر لومړۍ نیټه مشالیډو ته ویلي چې بل شوی ډلې د دوی د ګوند پر نوم چندې او پروګرامونه کول او د ګوند بیرغ کارو په دغه اړه باندې نور تفصیل په دغه راپور کې
د کوټي و عدالت د پښتونخوا ملي او مګون څخه بیلې سوي ډلې مشران ته امر کړی چې نور دې د دغه ګوند نوم بیرغ او انتخابي نقشه نه کاروي او نه دې برېښنایي او چاپي رسنۍ ته په دغه نوم خبر پاڼې ورکوي دغه فیصله د کوټ سیول جاج د جون پر لومړۍ نیټه باندې له هغه وروسته واوروله کله چې د پښتونخوا ملي او میګوند د بلوچستان صوبایي مشر عبدالکار خان ودان له یاد ګوند څخه بیلې سوي ډلې مشرانو مختار خان یوسفزي نصر الله زیری خوشحال خان کاکړ او نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې وه په دې اړه کار خان ودان مشالیډو ته وویل
زمون کوم کانګرس وسلو زمون پارټي شټ سولا پلانا سو بیا دې کیسه کې د دې دغه چې دا جیلی ده او دا خلاته ده دا ټیکنه ده بیا کیس وکړي بیا په کیس کې په الیکشن کمیشن کې بیا د دوی دا کیس ریجیکټ شو ختم شو دوی ته وویل ضروره ده چې انټرنل معامله ده که د پارټي ته د پارټي چیرمین ته دوی ریکوست کولی شي که نه دا کار به سمېږي مطلب د دې دا ګټ شی ریجیکټ شو او هغه ورته وویل چې وروره که بله پارټي جوړوي ټیک دی کری دا پارټي بس د ریجیسټر ده حق نہ لڑی بیا دے باوجود بھی پارٹی رجسٹر دراز جنڈا استعمال ہی دا پارٹی پر نام بن چانجی کی دا پارٹی پر بلڈ بینک بن چانجی کی نو بیا پارٹی دو درے وارا وہ دشوار ہوتا دا لیگل نوٹس دا غیس ملو تو اس بابا دا شسو گزے بیا مستیول پورٹ سولار دا آرڈر واقعی
لپښتونخوا ملي او مګونځ خابل سیو ډلې وغړي رضا محمد رضا مشال ریډو ټول چې هغه خپل کیس وړاندې لا های کورټ ته وړي دی
الیکشن کمیشن کې کیس کړی او الیکشن کمیشن ول زده فیصله نسم کولای تاسو بالا عدالت الله چې زده نتیجه نسم راځي ماته دا اختیار نشته نو بیا ګوامل دا هغه فیصله مطابق الیکشن کمیشن ول زده نسم کول تاسو یو بل مناسب فورم کلار چې موږ اسلام آباد ای کورټ چلاړو اسلام آباد ای کورټ کې اوس کیس لري دا هغه کیس ایو پیشي سره د دې چې نو څونه کړی دی په دوه تاریخ باندې موږ بل پیشي دا نو موږ خو د بالا عدالت د حکم پابند یو د ښت عدالت خو نو د حق نه لري شي د اعلی عدالت په چارو کې هغه وکي دخل وکي
د دې کیس په اړه د پښتونخوا ملي او مګوند وکیل ابيب نصر مشاليډو ته څه داسې وویل
خلاف لمن بعد دوی د پښتونخوا ملي او پارټي نو یا جنډا یا دغه انتخابي نشان یا دغه په نامه باندې اخباري بیانونه په سوشل میډیا یا په الکترونیک میډیا باندې هیڅ استعمال نه وکړي
تر دې وړاندې د روان کال د جنوري پر نیمه نیټه د پاکستان انتخابي کمیشن هم په خپل اعلامیه کې محمود خان اڅکزی د پښتونخوا ملي او مګوند د مشر په توګه یاد کړی وو او هغه ته ورسته د کمی اسمبلی پر خالی چوکۍ د زمینی انتخابات لپاره د ګوند انتخابي نقشه درخته یا ونه هم ورکړې و خو ورسته انتخاباتي کمیشن هغه انتخابات یا ټاکنې وځنډولې د پښتونخوا ملي او مګوند مشر محمود خان اڅکزی د 2022 کال د نومبر پر 16 د یوې خبری غونډې مهال د ګوند ځین مشران په دې تور له ګوند وېستل چې د ګوند له اساسي قانون او تګلارې سرغړونه کړې وه وروسته دغه ایستل سو کسانو بیا هم د پښتونخوا ملي او مګوند نوم او بیرغ کاراوه سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو د واتس اپ او وایبر پر دې شمیرا زمونږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهه
00 340 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مشال وګي اردن کو اوس یو راپور د رویت هلال کمیټه د کار پاړه باندې او پغی پاړه باندې چې د پاکستان قامی سملې کم قانون سازی کړي دا کم بدلونونه راوستي دي په دغه اړه باندې معلومات د شانواز ترکزی پر راپور کې و.
قومی اسمبلی پر نجی توګه د میاشتې لیدلو په کمیټیانو د بندیز قانوني مسوده منظوره کړې. مسوده کې ویل شوی هر څوک به د سرکار د رویت هلال کمیټې په اعلان د میاشت او یا سپوږمۍ د لیدو او د نوې میاشتې شروع کېدو حیثیت قبولوي او په نجی ډول کمیټیانې به نه جوړیږي او نه به د نوې میاشت اعلان کولی شي. دغه قانون چې د پاکستان رویت هلال بل 2022 نومیږي د مئی په 1 منظور شوی. سنټ ته به د منظورۍ دپاره هم استول کېږي. په کال 2020 کې ترتیب شوی دغه قانوني مسوده په جنوري 2022 کې سیملې ته وړاندې شو وه. نو آیا دا چې د میاشتې لیدو او د نوې میاشتې شروع کېدو اعلان دپاره په اسلامي شریعت کې څه حکم دی چې آیا دا به ریاست کوي او کنه یو عام تنې هم کولی شي؟ د باجوړه مفتي بشیر خلوزو د مشاد ریډیو دغه پښتنې جواب داسې ورکړه.
د حکومت په بنیادی زیواره کې ودا هم دا چې هغه به د اختر اعلان کوي او دا شان روجي اعلان وکړي. دا شان د نورو میاشتو پاکې به دې لپاره د کمیټو تشکیل ورکول دا هم یو لازمي امر دی او په حتی الامکان کوشش کوي چې د هر چا او د هر فرد گواهی په دې کې لکه په شرایطو کې پوره نه ومنل شي. باقي شریعت په لحاظ سره دا حکم هم دی چې یو کس په شخصي لحاظ سره یو روجي میاشتو د اختر میاشتو دی او هغه گواهی ونه منل شو نو دا مننه ده چې هغه په نور چا باندې هم نافذ شي. په خپل هغه باندې روجه لازمي ده، اختر لازم دی، خو په هغه به داسې نه کوي چې مطلب بل چاته مو حکم وکړي او هغه یو قسم له په عامه توګه باندې دغه اعلان وکړی شي او په هغه کې یو انتشار یا اړه ګړې را پیدا شي.
پاکستان کې د سرکاري رویت هلال کمیټې سره په نجی توګه هم دغه شان کمیټې موجود دي، لکه د پېښور په قاسم علي خان جماعت کې هم د مفتي شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ کې دغه شان نجی کمیټې هر کال د مقامي شهادتونو په بنیاد د میاشتې د لیدو شهادتونه اخلي. دغه شان په کلیوالو سیمو کې هم په ځینو جماعتونو کې دغه شان کمیټې رپورټ شوي چې د خپل نږدې ګاونډ یا سیمې شهادتونه اخلي، خو هر کال داسې هم رپورټ شوي دي چې روژه او اخترونه په دوه او داسې هم بیا چې ګنې په درې جدا جدا ورځو کې هم منځل شوي. د منظور شوي قانوني مسودې تر مخې هیڅ یوه کمیټې یا تنظیم چې په هر نوم جوړوي کار به نه کوي، بلکې وفاقي یا صوبایي او یا ضلع کمیټیانې به د دې لپاره کار کوي. پاکستان کې رویت هلال کمیټي په کال 1904 او یم کې جوړه شوې وه، خو د قاسم علي خان جماعت پېښور نجی کمیټي د دغه کال نه ډېره پخوا د میاشتې د لیدو او نوې میاشتې شروع کېدو اعلانونه کوي. د مصوبه تر مخې د نوې میاشتې د شروع کېدو اعلان به یوازې د میاشتې د لیدو د وفاقي کمیټې مشر یا چیرپرسن کولای شي. نو آیا دا چې د دې قانون د عملي کېدو وروسته وګینې روژه او اختر په یو ورځ کېدل ممکن شي؟ خبریال او د اردو ژبې ورځپاڼې او صاف بیورو چیف فردالله خان وایي دا مسله یوازې پاکستان کې ده، ګینه د دې مسلې هوارې ډېر اسانه دی.
زمون سره خوا کې هیواد افغانستان کې تاسو ګوره، خوا کې هیواد هندوستان ته ګوره، الته کې چې د پاکستان د آبادۍ نه زیات مسلمانان آباد دي. دا غي نه پروژه کې اختلاف راغلو او نه اختر په منځلو کې اختلاف راغله دي. نو او کفرس کې د کشانت یو مختصر اعلان وشي چې کمیټیانې ختم او چې سعودي عرب کې په کوم ورځ باندې څنګه چې نور ملکونو کې دی په هغه ورځ به روژه وي او چې په کوم ورځ الته کې اختر وي نو په هغه ورځ به اختر وي.
د قانوني مسودې تر مخې که چا نجی کمیټې جوړه کړې وي او د میاشتې د لیدو اعلان په خپل خوښه وکړ هغه به 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. که یو چا د میاشتې د لیدو شهادت ورکړ او هغه غلط و 3 کال جیل یا 500 روپۍ جرمانه او یا به ور باندې دواړه لګولی شي. د قانوني مسودې تر مخې که ټي وي چینلو د وفاقي او سرکاري کمیټو نه علاوه د نجی کمیټې کوم خبر خپور کړ ور باندې به 10,000 روپۍ جرم لګي، یا به لایسنس یا اجازت نامه معطله کیږي او یا به ور باندې دواړه سزاګانې لګي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
په خیبر پختونخوا کې د دوایانو دکانداران وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې د دوایانو قیمتونه ډېر زیات شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي مخکې چې د خپل علاج لپاره په کومه بیه دوایانې اخیستې اوس یې په هغه قیمت نشي اخیستی. د روان کال په اپریل کې حکومت د دوایانو په قیمتونو کې زیاتوالی راوستی و، خو د دوایانو جوړونکو کمپنیانو ورباندې خوشحالي نه ده ښودلې. ویلي وو چې د توقع نه کمه اضافه پکې شوې ده. په دغه اړه معلومات عظمت علي شاره کوي.
په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې د دوایانو په نرخونو کې له 300% زیاته اضافه شوې. فاروق خان د مردان اوسیدونکي دي. د نوموړي په وینا چې پلار یې له دریو کالو راسي د شوګر په مرض اخته دی. فاروق خان مشال ریډیو ته وویل چې له دریو کالو راسي مسلسل دوایان استعمالوي، خو درې کال وړاندې چې په کوم نرخ دوایان اغستي اوس هغه دوایانې دوه چنده سیوا شوي دي.
کوشش کوو چې رقم ډیر ضرورت د دوایانې یا نو هغه نه روړو، کویم لیکي ډاکټر نه نه روړو، دا غي وجه دا وی چې هغه عام دوایي چې دا نو هغه ډیر زیاته ګران شوی ده. په کومې دوایانې چې په کال مخکې مونږ راغی د 1500-2000 روپو روړو، مکه دوایانې اوس مونږ د 5000-4500 روپو روړو. نو دا د یو نوکر پیشه چې چا معمولی تنخواه یا د یو مزدور کار د وس نه بار شوی ده دا خبره.
مشال خان په رسال پور کې د دوایانو دکان چلوي. نو موړي مشال ریډیو ته وویل چې د ځان بچ کولو او د ضروری استعمال دوایانو په قیمتونو کې په تیر یو کال کې له 200 نه تر 300% پورې سیواوالی راغلی. نو موړي زیاته کړه چې په کوم نرخ دوی خرڅ کړي نو هر پیرا هم هغه دوی په نوي نرخ راوړي.
اول به مونږ چې کم میډیسن سر راتلو، لکه لیټ سپوز یو پروډکټ دی، اب مونږ تر اصلو په 90 روپے باندې، نو به مونږ چې ګندې 95 روپے کې خرڅولو. سر هم هغه پروډکټ چې ګندې هغه اوس چې ګندې مونږ ته د 90 پزے 120-150 روپے کې لګي، کوم هغه رایزیک چې سر هغه نن سبا چې ګندې لاړو 483 روپے تا لګا، تاسو خپل اندازه لګئ چې دا 100% ګران شو. هر میاشت کې چې ګندې د میډیسن ریټ چینج کیږي، غریب مونږ ته فریاد وکړي چې یاره دا وسیقي کې دا د گزارو کوم سره په خپله هغه بالکل خصوصي خاطر هم ورسره وکړو، کنه نو بیا هم دغې د واري نه باري. نو سر گاک چې کمې داسې سټیج ته رالو چې کم کس په مونږ له ډبې اغسته هغه پلټو ته راغی، چې کم به پلټې اغستې هغه اوس چې کم دی ګولو ته راغی. داسې گاک هم شته چې هغې له رسلو ګولې 15 قسم لیکلې وي، هغه اوس په هغې کې یو قسم ګولې لی، په 15 قسمو کې چې ګنې صرف یو قسم ګولې علی.
دا روان کال د اپریل په میاشت کې وفاقي حکومت د عام دوایانو په نرخونو کې 40% او سیواوالی راوستي، خو د دوایانو جوړونکي کمپنیانې په دغه نرخونو خوشاله نه دي. دا کارخانه دارو د اتحادیې پاکستان فارماسوټیکل اسوسیشن په وینا چې له حکومت یې د یو کم 40% نرخونو سیوا کولو غوښتنه کړې وه، خو حکومت یې د توقع نه هم کم نرخونه لګولي. وکاس خان په اسلام آباد کې د دوایانو کارخانه چلوي. د نوموړي په وینا چې د ډالر د نرخ د ایل سیز او د خام مال په نرخونو کې سیواوالی کاروبار متاثره کړي او اوس صرف ضروری دوایانې جوړوي.
بند دې دا پرایس چې کوم دی دا مونږ په خپل نه سیوا کو، دا زمونږ یو خپل بورډ دی، زمونږ یو خپل یونین دی، هغه زی او منیسټری سره کینی په دې هر څه آگاه کوي، او هغه ته د هر څه پته چې دا دی پسو پرچیز کوي، مینوفیکچرینګ کاسټ پسو مزین پس هغه مونږ ته کوم نه دا پرایس ډیفاین کیا. دا میډیسن پرایسز چې کوم مختلف ریزنز دی، هغه کې بازار د ټول میجر ریزنز دا ډالر وي، او دا هر څه چې کوم دا نور ریزنز دي دا ډالر سره کنیکټډ دی. پاکستان سره چونکہ اسٹیٹ بینک سره پیسې نشته، نو ایل سیز کې هم زمونږ چې کوم دی پرابلم راځي، لکه فار ایگزامپل مونږ پیمنٹ کو نه کوم ته ډیلی ټایم ډیر راځي، کله 10 ورځې پس ریلیز شي، کله 15 ورځې پس ریلیز شي. بل مټیریل شارټیجز د وجه بلیک مارکیټ هم چلیږي.
دا وفاقی حکومت وینا چې دوایانو په نرخونو کې کوم سیواوالی راغلی دی، د دې اطلاق به د روان کال د جولای د میاشتې کېږي، او پر روان بجټ کې به د دوایانو په نرخونو کې سیواوالی نشي راوستي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپه 521 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. او ریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 521 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د بلوچستان حکومت وایي چې د صوبې ولس ته د بیډیا علاج لپاره د صحت کارډ ورکولو ټولې چارې مکمل کړې دي، او ډېر ژر به ولس ته د اسانتیا برابر شي. د دې په وینا د اسانتیا به د هرې هغې کورنۍ لپاره وي چې په نادرا کې د بلوچستان شناختی کارډ ولري. د صحت کارډ پروګرام چارواکي وایي د دې لپاره وار له مخه پیسې بلې کړل شوي دي. ډاکټران وایي د حکومت دا ګام د ستایلو وړ دی. د دې په خبره دا په ځانګړې توګه خلکو ته ډېره ګټه ورسوي چې په دې ګرانۍ کې د علاج وس نه لري. نور معلومات بوریوال کاکړ راکړي.
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د صحت کارت ورکولو لپاره یا د مئی پر یو دیرسمه د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره هم تړون لاسلیک کړی دی. د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسد الله کاکړ بیگا مشال رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې یا پادی اړه له شناختی کارت ورکوونکې ادارې نادرا سره هم تړون لاسلیک کړی و. اسد الله کاکړ وویل له سټیټ لایف سره د شسوي تړون له مخې باید په درو میاشتو کې صحت کارت خلکو ته ورسیږي، خو د ده په وینا دوی هڅه کوي چې تر دې لا هم زر پیل کړي. اسد الله کاکړ زیاته کړه چې سرکار به انشورنس کمپنۍ ته د هرې کورنۍ پر سر د کال 3000 روپۍ ورکوي او یاد کمپنۍ به په بدل کې د یادې کورنۍ تر 300,000 د علاج خرچ ادا کوي.
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارت لري، غریب دی، امیر دی، شزه دا، الک دی، انجلی دا، اهل دی، په 3000 روپۍ به د سالانه موږ به پریمیم سټیټ لایف ته ورکوو. د دې په بدله کې به هر فیملی خدای نه خواسته ناجوړه سو چې ایډمیشن کې دی، آپریشن دی، کمپلیکیشن دی، ټیسټونه دی، دغه شان د پاره به په هر فیملی چې د یو فیملی د پاره به تر 300,000 روپۍ پورې د کال خرچې ګورمنټ برداشت کوي. په ګرد ملک کې به 1200 هسپتالونه وي، په دې کې به تقریبا 60 هسپتال په بلوچستان کې وي.
اسد الله کاکړ وویل په دې 1200 روغتونونو کې به د سټیټ لایف کمپنۍ سړی ناست وي او ناروغ یا له ناروغ سره ورغلی کس به خپل شناختی کارت ورکوي او د هغوی لخوا تر پخلي وروسته به یې علاج مفت وي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ملک او بلوچستان د صوبې په حیث د مالی وسایلو له کمی سر ټکوي، خو اسد الله کاکړ وایي د بلوچستان حکومت د صحت کارت پروګرام لپاره سږ کال 15.8 کروڑ روپۍ بیل کړي دي او له دې وروسته به د کال 6.5 روپۍ له کلنی بجټه ورکوي. د ده په وینا دا پروژه نه ده بلکې مستقل پروګرام دی، نو ځکه شایي په راتلونکو کې لګښتونه تر 6.5 روپۍ هم زیات سي. ډاکټر سید میر عثمان شاه وایي پخوا هم داسې یو تجربه سوی وه او په هغه وخت کې به روغتونونو ځکه د داسې کارت له لرونکو ځان کاتی چې بیا به یې د سرکار لخوا د پیسو په ورکولو کې ستونزې وي، خو د ده په وینا د ولس لپاره ځکه ګټور دي چې هغوی د علاج وس نه لري.
د مریض لپاره ښه دی، پیدا د مریض دغه سي داخل سي بیا خو یو سرجري وي کیسه وي، د په وس کې نه راځي هغه سرجري مریض ته ډېره واره خوري، خو ها کله کله بیا دا وي چې مریض د او پی ډي مریض وي، بس دغه د شوګر مریض یا ما داخله کړه، دغه بیا ما ته دوا نه راکړي، بیا نو ډاکټر مجبور کړي نه په خبرو باندې.
د پوستکي یا سکین ډاکټر سید بلال شمس وایي د بلوچستان حکومت لخوا پیلیدونکو صحت کارت به په ځانګړې توګه هغو خلکو ته ډیر ګټور وي چې د پوستکي ناروغي ولري. د ده په وینا دا ځکه چې د پوستکي د ناروغي علاجونه د نورو زیاترو ناروغیو تر علاجونو ګران وي.
د سکین چې کوم ناروغیان دي دا واقعي هم د دې علاج ګران دي، دوایانې ګران دي، نو دا چې کوم هیلت کارت ګورمنټ بلوچستان شروع کړی دي نو دا به ډیر یو ګټور پروګرام وي هیلت کارت. اور زمر د پوستکي د ناروغي د نور ناروغي سره سره زمر د پوستکي ناروغي چې کوم علاج کی کوم دوايانی یا نور شان ګران دي هغه به ان شاء الله کی کور سي، او دا ډیر ښه قدم دي.
د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسد الله کاکړ وویل تر اوسه د نادرا د ریکارډ لمخي په بلوچستان کې 400,000 کورنۍ ثبت شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف تیر حکومت ولسته د صحت کارت ورکړیو کوم چې غریب ولس د ځان لپاره ډیر ګټور بللی وو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د مې نه هم پیښو په تړاو د نیول شوو کسانو په اړه ویلي چې پوځي عدالتونو ته د سپارل شوو کسانو مقدمې دې په غیر فوځي عدالتونو کې وچلول شي. ادارې د مې په یو درشمه په یو بیان کې زیاته کړې ده چې د مې پر نهه ما د تحریک انصاف مشر عمران خان ته گرفتاری وروسته په مظاهرو کې د نیول شوو درې دېرش کسانو مقدمې پوځي عدالتونو ته سپارل شوي چې د انساني حقونو په اړه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی ده. په دغه اړه تفصیل ملیحه میرزاده راکړي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان حکومت باید سمدستي هغه ولسی وګړي غیر پوځي عدالتونو ته وړاندې کړي چې په دا وروستو کې یې پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. ادارې د مې په یو درشمه په بیان کې وویل چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی کسانو خلاف کاروایی د بشری حقوقو د نړیوال قانون سرغړونه ده. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د مې په 26مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د مې نه همې د پیښو په تړاو درې دېرش گرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. نوموړي ویلیو دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پرمخ سي. حکومت په گرفتارو کسانو باندې پر حساسو دفاعي تاسیساتو د بریدونو، مهمو سرکاري سامانونو، کمپیوټرو او د معلوماتو راټولولو نورو سرچینو ته د زیان رسولو یا غلا تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ قانون یا آرمی ایکټ 1925 او د رسمي رازونو قانون کال 1923 لمخه یوازې په ډیرو محدودو شرایطو کې اجازه ورکړل شوې چې د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړل شي. په هغو کې د بغاوت پارول، جاسوسي او د ممنوع ځایونو تصویرونه اخیستل شامل دي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا څانګې مشر پیټریشیا ګاسمن ویل دا د پاکستان د حکومت ذمہواري ده چې پر تشدد د تورنو کسانو خلاف کاروایی یوازې په خپلواک او بې طرفه سیویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي. پیټریشیا ګاسمن په بیان کې ویل د پاکستان پوځي عدالتونه هغه پټې طریقې کاروي چې د انساني حقونو خیال پکې نه ساتل کیږي. باید د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې ونه شي، په هغه صورت کې هم نه که د پوځ خلاف جرمونه وي. د پاکستان پوځ د ګاسمن د دغه بیان په اړه څه نه دی ویلي. د سپریم کورټ سینیئر وکیل نور عالم خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل د پوځي عدالت د کاروایی په اړه وفاقي حکومت له پوځه پوښتنه نشي کولی.
فوجیانو تاسو به تاسو چې څومره معاملات وي که تاسو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په املاکو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په فوج کې چېرې خبره وي، نو هغې دپاره ځان له د هغې عدالتونه په آئین کې د دې دا گنجایش ته دی چې په تورې یو فوجی، یو کرنل، یو جرنل چې دی چې هغه څه کوي یا د دې انټیلیجنس ادارې څه کوي، د دې بابت کې د حکومت پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي هغه د دې نه چې دی فنډامنټل رائټ تپوس نشي کولی. د وفاق ایجنسیانې دي او په دې باندې دوی ته تحفظ حاصل دی. بیا په یو وخت کې د وفاق ته خطره شوه، آرمی به دا عدالتونه چلوي او په هغې کې به سویلین که چېرته وي هغې د وفاق خلاف هغه خلاف به کاروي.
په پاکستان کې روان کال د مه په نهم وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شو او مظاهره وشوه چې پولیسو د القادر ټرسټ په نوم کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار کړ. د عمران خان د گرفتارۍ خلاف د بلوو پر مهال مظاهره کوونکو حکومتي او پوځي تاسیساتو او ولسی املاکو ته زیان ورسولو. په بریدونو کې پراول پنډه کې د پوځ مرکزی دفتر او نورو دفترونو په ګډون د لوړ پوړو پوځي چارواکو کورونه هم شامل وو. تر مظاهرو او نښتو وروسته پولیسو د عمران خان د تحریک انصاف زرګونه غړي د فساد، بلوو او پر حکومتي چارواکو د بریدونو په تور ونیول. هیومن رائټس واچ نیول شو کسانو ته په اشاره ویلي ډېر پکې د فساد مخنیوي او عامه نظم ته د ګواښ په اړه د مبهمو قوانینو لاندې تورن دي. ادارې غږ کړی چې ټول هغه کسان چې یوازې د تحریک انصاف سره د سیاسي تړاو په خاطر نیول شوي باید زر تر زره خوشي شي او ورباندې لګول شوي تورونه لرې کړل شي. قانون پوه او پخواني وفاقي وزیر افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته وویل په دې اړه څه نشي ویلی چې آیا په پوځي عدالتونو کې د دغو کسانو خلاف کاروایی سم کار دی که نه، خو پوځ ته اجازه ورکړل شوې چې د پوځي قانون له مخه په ځینو کیسونو کې عدالت تی کاروای په پوځي عدالتونو کې وکړي.
وای خپل ځای وای کومدان دا چې فوجي عدالت کې هغه فیر ټرایل نه یې چې کوم فیر ټرایل سیویلین عدالتونو کې. بٹ هاوینګ سېډ دټ اوس د تاسو خپل ویل چې پروفیسر مری کې خلا پارلمان کې خلا چې دا د قسمه جرمونه په فوجي عدالت کې هم ټرای کېدای شي.
هغه څه جوش آیا دا ده که نه ده هغه خو اوس هغه صحیح سم نه شو ویلی خو پروویژن هم شته که نه دی نوټ ډوینګ اینیثینګ ایلیګل.
حکومت ویلي هغه کسان چې نیول شوي او په تاوتریخوالي تورن دي په غیر پوځي عدالتونو کې به یې خلاف کاروایی کیږي، خو د هغو کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې کاروایی کیږي چې پوځي تاسیساتو باندې ورغلي وو. د حکومت په خبره هغه کسان به په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل حق لري. پوځ د مې نهمې او لسمې تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړو چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمې چلوي. د هغه هیواد وفاقي ائتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي پوځي او شخصي ودانو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او دعوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې ویلي د بشري حقونو نړیوال معیارونه پاکستاني چارواکو ته هیڅ بنیاد نه ورکوي چې دا قضیې په پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي، ځکه چې په هغه هیواد کې غیر پوځي عدالتونه فعال دي. اداره وای په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د خپلواکې سارنې اجازه نه و ورکړل شوې. پیټریشیا ګوس مینوئل د غیر پوځي عدالتونو پیاوړتیا او د قانون حاکمیت ساتل هغه پیغام دی چې د پاکستان حکومت باید له تاوتریخوالي په وړاندې د اغیزمن او قوي جواب په توګه ورکړي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي